خان د کوی ساتنه خبرې کوي.
ښه، دلاور خان مهرباني کوي، کومه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه؟
ما پښتنه زاده پروس کړی نه سم د څو ارګانیزما په خامه تشه د بندې وزیر اکبر خان کې عملیات کړه.
ښه ډیر
ښه. نو اوس سره بند د پولې باندې د بجلی کې چې ما دا ورته وایي دا اوس خوري کینه د دې بل پخې غو ډیر نرمش نه لري او چې نه وګورئ چې ما کال کوم بیا داس کې دوه ورځې درې ورځې او پښو بر سره پیدا کړي.
د لور خان ورور د کوی صافي څخه تقریبا کال در مخه د ویلې چې خپه مې ماته شوې وه، په اکثرا ګمان کېږي چې دا د ساق یعنی د زنګانه نه لاندې او بجلک ترمنځ دغه قسمت هډوکی به یې مات شوی وه، چې د ویلې چې سیخان هم پکې تیر شوي وه. کله کله د عمومي لوی هډوکي چې ماتیږي د هغې د ارجا لپاره موږ د څو میتودونو نه کار اخلو، یا د بیرون نه سیخان تیروو چې اکسټرنل فکسیشن ورته وایي، یا کله کله په پلستر سره تثبیت کوو، او په ځینو حالاتو کې د داخل چې انټرنل فکسیشن ورته وایي. طریقې هغه هم مختلفه دي، یا پلیټ کدو، یا سیخان تیرو، یا نیل. په هر صورت په هغې خبرې نه کوو، خو د ورور سوال ته به داسې جواب ورکړو. په هغه حالاتو کې چې موږ وغواړو چې اډوکې دوباره جوش وکړي، نو یو څه موده وخت تثبیت کول یا په ځای ساتنه ضرور ده، چې دا په هر میتود چې وشو کېږي. یو تعداد مریضانو ته په جریان د تداوي او وروسته د تداوي کې موږ دا توصیه کوو چې دوی په فعاله صورت سره د خپل بندونه مفصلو ته حرکت ورکړي، حتی په ځینو حالاتو کې که طرف یې په پلستر کې وي یا په نورو وجو فکس هم وي. نو موږ همیشه ترې خواهش دوي چې د عضلاتو ته سره د هغې چې دوی نشي قاطولی حرکات باید ورکړي. دغه سبب د دې کې په آینده کې د دوی د پاره د مفصلونو یا بندونو شخوالی پیدا نشي. خو فکر کوم او یا بل دلیل هم دا کېدلی شي چې کېدلی شي دغه ماتېدلو ساحه یا خط کسری مستقیما په داخل د مفصل کې شامل وي، چې په هغه صورت کې هم بیا یو بله ناروغي ترې راځي چې موږ ورته اوستیارتریت وایو، یعنې د مفصل نور التهابات دي. په هر حال ورور جانه، ستا نه موږ خواهش داده چې دوباره د یو ارتوپیدي متخصص سره په تماس کې شه، حرکات یې ډېر اجرا کوه او چې موږ ورته فیزیوتراپي وایو. هغه کسان چې په داخل د روغتونونو کې راځي، موږ هغو ته مساج ورکوو، فیزیوتراپي ورکوو. خو بیرون چې کله خپل کور ته ځي، نو هغوی مجبوره د خپل کور کې هم همدغه فیزیوتراپي وکړي. په هر حال فعلا مساج ورکوه، د طرف نه استفاده کوه، او یو ځل د یو متخصص سره په تماس کې شه.
ډیره مننه. احمد خان له کندوز نه، السلام علیکم.
احمد یم کندوز ولایت د ارچولو سوالی نفس د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې کوم خواړه د دغه ویټامین سبب ګرځي، دا ویټامین په بدن کې زیاتیږي چې هغه خواړه سړی وخوري او دغه ویټامین ډي زیاتیږي.
ډیر ښه خبره.
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب کړي. ډیره زیاته مننه له ټلیفون نه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډیر ښه ورور جانه، په مجموع کې ویټامین دی خواړه په دغه خوراکي عادي مواد کې چې موږ تاسو لرو په دغه کې هم شته، خو ډیر زیات چي دی په شیدو کې، مستو کې، د مایع غوښه، پروتینی مواد څه چې دي په دا ټولو کې شته. یعنی ډیر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی ووایي چې ما ته دغه شیان حتمي وي یا د مایع غوښه دي وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین دی به راشي. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویټامین دی په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زموږ تاسو ځینې خویندې او میندې چې هغوی په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغو کې بدبختانه د ویټامین دی کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سحر د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي، او یا که بهر هم بیا راوځي اکثرا ډېرې پنډې جامې لري، لاسونه خپې پټوي. نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډیر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینی تر شا ډیر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي، د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویټامین دی ډیر تنبیه کوي، او ناروغان یا عام کسان د ویتامین دی دی د کموالی سره نه مواجه کیږي. یو لامل د لمر نشتوالی ده. دوم هغه کسان چې مزمن حالت کې ناروغي لري دوی یو تی دواګان اخلي، مثلا من ورته د کورتیکوستروید وایو، یا ځینې کسان دوامدار صورت سره هپارین اخلي دواګان اخلي، یا یو دوا د من میتوتروکسات ورته وایي، یا ځینې کسان دي چې وی بدبختانه الکولیستان دي شراب سکي دوامدار دوی د ایتایل اخلي تانور په دو کې د ویتامین دی کمښت ډیر زیات لیدل کیږي. او زمنان هغه کسان چې لمرته نه مواجه کیږي، یا ځینې کسان چې په خلا کې هغه کوي کنه د سپیس فضا ته چې دوی سفر کوي، نو که دوی چیرې تمریناتونه کوي او په خوړو کې ویتامین دی او کلسیم په کافي اندازه سره موجود نه وي، نو د دوی وجود بیا د کمښت سره مواجه کیږي.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ما ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، ما اړیکې دغه نازک غوټه مې نازک کړه چې غوټه مې نازک لر کړه زخمې چې بیا څه نه جوړېږي.
اجرا مسکان وروره، یو تعداد کسانو عام طور سره بنیې همداسې ولادي شکل سره غوی په اصطلاح کم وزن وي، ډنګر وي. دغه تعریف د صحت په عام صورت سره داسې کې وایي نشتوالی د مرض او بهبودی کامله پوره بهبودی، چې دا ناممکنه ده. مونږ که څومره جوړ هم اوسي په وجود یو قسمت کې به هم یو چی وي، یوه دانه به وي، یو بخار به وي. په هر صورت سره بیا وروسته کلو کې د علما د طب د صحت په بل شکل تعریف کړه، چې هغه بهبودی چې انسان ترې ناراضي اوسي. او ځینې کسانو شاید وزن کم وي خو خپله راضي دي، ناروغ نه دي. خو په ځینو حالاتو کې په یو تعداد کسانو کې چې د ماشوموالي په وخت کې ډېر دوامداره اسهالات تیر کړي وي، یا د سوی تغذیې مسله تیره کړي وي، یا مخکې مو وویل چې لمر شعاع سره نه مواجه شوي. او زابل ولایت خو زمونږ تاسو اطراف ده، هلته انشاءالله شیدې مستې درته پریمانه دي. زه یقین لرم چې دغه ناروغۍ نه ته معافي. که په عمومي صورت سره څه خاص شکایت نه لري، دا د وزن کموالی هیڅ عیب نه ده. خو که چیرې د ملا دردونه ولري، یا د خپو بلخاصه د یو لاس خپې یا د یو ځای مشخص دردونه وي، نو بیا کولی شي همغلته نږدې روغتونونو ته هم مراجعه وکړي. زمونږ ډاکټر صاحبان شته دي په همغه ځای کې هم تاسو سره لازم مرستې کوي. که عام طور سره نور چینی مه پریشانه کیګه. زمونږ ډیر کسان دي چې ورونه او خویندې په کم وزن سره په ډنګروالي کلمه ور سره یو ځای کو خپل نورمال ټول عمر کارونه کړی شي، کوم مشکل سره نه مواجه کیږي.
عبد الله له کندهار نه، السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. مننه. وعلیکم السلام. عبد الله ور اورو. کچیر
هغه کسان چې مختص شیدو مختص نور د کوم سرګجاتو لاملونه چې نه دی په
که ډیر خوروجانه تنها په غوخو کې شیدو دي کنه. موږ تاسو خصوصا قندار کې ډیر خي میوه لري، تاسو په میوه خوراکي مواد په ټولو کې هم ویتامین نشته، هغه جمله زنه ویتامین دی او کلسیم په کافي اندازه سره خاصتا په میوه کې دي. لدی چې موږ د رادیو نه خبرې کوو، عام طور همیشه په ډیر خي خوراکي مواد باندې فوکس نکو، ځکه ځینې کسان چې وزه د اقتصاد جوړ نه بیا هغه مایوس نشي. په هر حال نورمال خوراکي مواد که موږ واخلو او خاصه ناروغي ورسره نه وي، یا دوامدار موږ په اسهال په ناروغي دوچار نه یو، یا یو تیر کسان عادت لري چې هغوی د زړه بدوالي عادت لري، خاصه یو تیر میندې په جریان د امیدواري کې هغوی ته د ځینو ناروغۍ له وجې نه زړه بدوالی کانګې پیدا کیږي. که داسې عام ناروغي خصوصا په اطفالو کې یا په نورو کې نه وي، بیا د تشویش وړ خبره نه ده. موږ او تاسې خپل نورمال رژیم چې اخلو، انشاءالله چې همدغه هم موږ ته کفایت کوي. خو ورسره د لمر سره مواجه کېدل ډیر ضرور دي، او هغه شیان چې کلسیم او ویتامین دی ولري، خاصتا شیدې او مستو هګۍ په دوی کې ډیر زیات دي. کولی شي ترې استفاده وکړي، انشاءالله چې کومه ستونزه به درته نه وي.
مننه. ډاکټر صاحب، هر کال په نړۍ کې ویل کېږي چې د هډوکو د ماتېدو له امله کابو 1.5 میلیون پیښې رامنځته کیږي. ستاسو له نظره په افغانستان کې د دې ناروغۍ پیښې څومره د اندېښنې وړ دي؟
اصلا په 1994 کال کې سازمان صحي جهان یو احصایه ونیوله په ټوله نړۍ کې. هغو تقریبا دا یو تناسبی ونیوه چې د ژوند په مختلفو مراحلو کې انسانانو کې خصوصا ښځینه برخه، په هر دوو ښځو کې یوه په یو نو سره د اوستیپوروزس یا د هډوکو رستیدلو سره مواجه کیږي. او دا تناسب په نارینهو کې بیا په هر شپږ کسو کې یو نفر د اوستیپوروز سره مواجه کیدی شي. په هر حال دغه د اډوکو رستیدل یا نرمیدل یا همغه انګلیسي اصطلاح چې موږ اوستیپوروز وایو دا یو عمومي حالت ده چې ټول وجود خاصتا په یو تعداد میندو کې چې هغوی په مختلف امراضو اخته وي هغه د پنځه اویا کلنۍ نه د مخه هم دا ناروغي راتلی شي. ولې ډېر په زړو کسانو کې یو بل طریقې ده چې هغه په زړو کې په نارینه او ښځو کې پیدا کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه دا واقع ډېر زیاتې لیدل کېږي. ځینې کسان به تاسو لیدلي چې خپل نورمال قد د لاسه ورکوي، په ملا باندې کوپ کېږي او وجود یې ډنګروالي ته ځي، بیا خصوصا دا د لاس پوستکی که وګوري نو دا درزونه پکې پیدا کېږي، یعنی خطونه پکې اضافه کېږي. نو دغه اکثریت کسان یې د اوستیپوروزس یا د اډوکو رسیدو سره مواجه دي.
احمد الله له کابل نه ډېر منتظر هم پاتې شو، مهرباني وکړئ. احمد الله وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
احمد شو
کوم؟ احمد شو جان، مهرباني.
مهرباني.
وعلیکم السلام.
دکتر چه بابا شما که می شدم می شنگ زمان دستان درد می کنم حتی یعنی زانگلی مجبور می شم که در خانه کسی رو بگویم که از دست ما بگیره بخیزم امی ساچم
بله هایی
دو کنیم می کنم دیگه من های هم گیت هم بودی بیتم این سیسی و شما چی می فرماییم و از این سیسی به کتیر کنیم من اختر یک گیرنا تشکر می کنم.
محترم چند سال عمر دارین بباشن؟
از پینجا بالاست دکتر.
پینجا بالا وزیفتان بباشن؟ درست. از طریق رادیو برتن جواب میتیم. اورور احمد شاد کابل څخه ویلی د زنګنونو درد راته شته ده. متاسفانه په ځینو کسانو کې چې په انګلیسي کې اوستارتریت د مفاصل ورته وایو، اصلا د مفصل یا بند چې موږ تاسو وګورو که په انسانانو کې ده یا د ځینو حیواناتو د غوا او پسو د دو موږ لیدلی ده، د بند سطحه نرمه ده، ښویې ده، د غزروف په وسیله سره پوښل شوې ده او په داخل د مفصل کې موږ ورته سینوویال مایو چې چسپناکه او سپینې اوبه دي، هغه تقریبا د موبلایلو یا غوړېدونکو شیانو حیثیت لري. ښه پار صورت دا یو اصطلاح ده چې موږ وایو کنه هغه نور دلایل هم د ځان سره لري طبي لحاظ سره، خو عام طور ستاسو د پوهنې لپاره ما دا اصطلاح وکاروله. اصلا دغه بندونه چې کله یو په بل باندې حرکت کوي د اډوکي سطح چې غزروف باندې پوښل شوې ده دا نسولیگه. خو په ځینو حالاتو کې موږ تاسو د ژوند په مختلفو مراحلو کې یو سړی د ترافیکي پیک سره مواجه کیږي، د بام نه لویږي، یا ځینې کسان د سپورت کوي یا تمرین کوي، مختلف تراوما په هر دلیل سره ضربه چپی راشي کیدای شي دا سطح د مفصل لږ تخریش شي. نو په هغه کسانو کې چې سطح د مفصل لږ لږ تخریب کیږي دغه یو التهابي حالت عادتا عمر په پیشرفت سره هم دا مسله راځي. دغه کسانو بیا یو وجه دا ده چې کله چې دوی حرکت کوي په حرکاتو کې دردونه ورته وي، خو په استراحت سره د دو دردونه کمیږي. نو د دوی لپاره بیا موږ خاص تدابیر نیسو، خاص تمرینات ورته ورکوو چې دوی یعنی بی حرکت کوي نه، دوی باید یو متخصص ډاکټر د اورتوپیدی سره په تماس کې شي او یو اکسری اخیستل کیږي. په ځینو حالاتو کې که موږ دا د سطح د غشا د سینوویال التهاب هم وي، په ځینو کسانو کې چې ځینو حالاتو کې مزمن التهابات وي خاصتا په توبرکلوز او ځینو نورو امراضو کې دا شی پیدا کیږي. خو د توبرکلوز کلمه مې یاده کړه، دا ورور نه پریشانه کیږي انشاءالله چې دی به ونه لري. په هر حالت کې د مامورین اکثرا د میز تر شا کینی یا په چوکۍ باندې ناستی ښه موقع ده چې ټولو ته دا پیام ورکم چې هغه کسان چې د چوکۍ تر شا کینی، خصوصا د نوې ټکنالوژي چې کمپیوټر ده او سکرین د موږ تر مخه وي، نو ښه طریقه یې دا ده چې هر ساعت وروسته حداقل 15 یا 20 دقیقې دوی په خپل شوبه یا دفتر کې وګرځي او نرم حرکت دی اجرا کی. په همداسې یو تیر کسانو کې چې د ملا دردونه پیدا کیږي هغه ته توصیه کیږي چې هغه حداقل ساعت وروسته وګرځي. په هر حال روزانه ډېر ته تشویش مکوه، نږدې ترین ډاکټر د اورتوپیدی سره په تماس کې شه، د سلیکس شانت دوا هم درته درکې او خاص تمرینونه په خاص حالات کې تغییر د وضعیت تر توصیه کیږي. که ډېر ضرورت وي بیا یو اکس رے اخیستل کیږي، مطابق د هغې تصمیم نیول کیږي.
خوب نہ دے آرام دے